يوسف یک.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازری رادیو یوی بلی خبرونه ته شرح خلاصت اسمت ساروانیم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاری په خبرونو پیلوم. د اسلامي دولت یا داعش سخت دریزی دلی د کابل په یوه هوټل کې د پرونی حمله مسؤلیت ومانه. د دلی په یوه بیان کې ویلي د دوی دوه وسلوالو د هوټل په دروازه کې د هغه ساتونکو تلاسی بم وغورځاو او دوه بمونه د چینایانو د میلمستون په سالون کې په داسې حال کې وچاودول چې د میلمستون چینایي میلمانه په یوه محفل کې راغونډ شوي وو. دوی همداراز ادعا کړي چې یوه وسلوال د طالبانو خواته بم واچاو او بل یې د هوټل د خونو د دروازو د پرانستلو په خاطر چاودیدونکي مواد والوسول او د میلمستون په خونو کې پر میلمنو ډزې وکړې. طالبانو پرون وویل چې په دې برید کې درو تنو لاس درلود چې د دوی ځواکونو وغوښل. طالبان په دې پیښه کې د دوو بهرانیانو د ټپي کېدو خبره کوي او وایي چې هغوی له پاسنیو پوړونو ځانونه غورځولي وو. له بلې خوا په کابل کې د ایمرجنسي روغتون مسؤلان وایي چې دغه روغتون ته درې مړي او اتلس ټپیان ورولل شوي دي. یونیسف د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د نویو زیږیدلیو ماشومانو د پالنې یوه څانګه پرانیسته. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې پرون په یوه ټویټ کې لیکلي په ژمي د ماشومانو تنفسي ناروغۍ زیاتیږي چې شاید د ماشومانو لپاره د مرګ خطر ولري. یونیسف وایي د دې ادارې د ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو معاشونه د نړیوال بانک په مرسته ورکول کیږي. د دغه روغتون یو شمیر مراجعان وایي د اقتصادي ستونزو له امله خپل کورونه د ماشومانو لپاره تودولی نشي. باختر اژان چې د طالبانو تر واک لاندې دی خبر ورکوي چې له بامیان پوهنتون څخه 1500 تن نجونې محصلانې فارغ شوې. خبر زیاتوي چې په بامیان کې د طالبانو ولی عبدالله سرحدی په دې اړه وویل چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له واک ته رسېدو نږدې 14 میاشتې وزي، خو لا هم تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته لتلو منع دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د ازبکستان په وارداتي برېښنا کې د ستونزو له امله د برېښنا پرچاوی زیاتې شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د دغه دولتي شرکت ویان حکمت الله میوندي په یوه پیغام کې ویلي
د ازبکستان هیواد څخه چې کومه برېښنا کابل ته واردېږي د هغوی د وینا پر اساس باندې چې د دوی د برېښنا د تولید په شبکو کې ستونزه را ایجاد شوې ده او نسي کولای د قرارداد مطابق برښنا مشترا ورسی.
میمندی زیاته کړي چې هڅه روانه ده له حرارتي برښنا څخه استفاده زیاته او ستونزي هوارې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اروپا کې میشت څو کسانو ادارې د نړیوالي ترهګرۍ او تاوتریخوالي ته د لمن وهلو په تور د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د ازادي اروپا فردا رادیو هم په دې بندیزونو کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان کړي راوستل شوې ده. په دغو بندیزونو کې د ایران د ویزو بندیز او د یادو اشخاصو د ننوتو ناممکن ګرځول او د ایران د حکومت تر واک لاندې سیمو کې د هغوی د ملکیتونو او شتمنیو ضبطول شامل دي. د دې عمل په ځواب کې د ازادي اروپا رادیو عمومي رئیس جیمی فلای ویلي چې د ایران دا کار د حقایقو بې ځایه تحریف دی چې مستقیما د استبدادي نظام له طریقو څخه رامنځته کیږي. هغه زیاته کړه وریز رای واقعیت داره چې د ایران رژیم هغه نارینه ښځې او ماشومان وژني چې د شر راتلونکي لپاره مظاهره کوي، قربانیان ملامتوي او کورنۍ ځوروي. د ازادي اروپا ایران څنګه په ایران کې دننه یو له مشهورو او باوري رسنیو څخه. اته بجیاو څلور دقیقې دي. نن سه شنبه د 1400 لومړي لمریز کال د قوس 22مه او د میلادي 2022م د دسمبر 14مه ده. د کابل هوټل د پرونی برید مسؤلیت داعش په غاړه واخیست. چینوایي وضعیت له نږدې څاري. ملګرو ملتو په کابل کې د یوې فعالې د خوشي کېدو هرکلی وکړ. نوي افغاني بانکنوټونه چاپ شوي خو خلک او صرافان وایي
نوي افغاني بانکنوټونه تر اوسه پورې مارکیټونو ته نه راغلي.
د ماشومانو لپاره لوبې ولې مهمې دي؟
د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي. بل هغه د ماشوم
ذهنی واده ورسره تړلې ده.
پر لپسې وچکالی ځپلي افغانان واورو ته خوشاله دي، خو په عین حال کې اندېښمن دي.
بل طرف سی ورته ګوري خلک ډیر مجبور دي، اقتصاد ضعیفه ده، هغه خلکو ته بیا تکلیف ده، بوټي نه لري.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکمو په خبرونه کې واوریدل چې د اسلامي دولت یا داعش سختریزي ډلې د کابل په یو هوټل کې د پرونی حمله مسؤلیت منلی دی. په کابل کې د چین سفارت پیوي د افغانستان په پلازمینه کې له پرونی خونړۍ حمله وروسته وضعیت له نږدې څاري. د راپورونو له مخې د غبرید پر یو هوټل شوی چې بهرانیان په تیره بیا چینایي سوداګر او پانګوال پکې دیره وو. د دغه برید د مرجوب لپاره متضاد ارقام وړاندې شوی دی. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
د چین دولتي خبری اژانس سینهوا پرون په کابل کې له خونړي برید وروسته په افغانستان کې د چین د سفارت دی او چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دوی وضعیت له نږدې څاري او په اړه به لازم اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې ویلي، پرون ماښام پر یو هوټل برید د دریو بریدګرو په وژل کېدو پای ته ورسید. هغه زیاته کړه د هوټل ټول میلمانه ژغورل شوي او کوم بهرنی نه دی وژل شوی. هغه بیا یوازې د دوو بهرنیانو د ټپي کېدو خبره تایید کړي چې په خبره یې له کړکیو ځانونه ښکته اچولي وو. خو ایمرجنسی روختون چې په کابل کې هم څنګه لري له نورو جزئیاتو پرته په خپل ټویټر لیکلی چې له دې پیښې څخه اتلس ټاپیان او درې جسدونه دغه روختون ته لیږدول شوي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایمرجنسی ارقام تایید نه کړل.
دوه تنه زخمیان وو چې هغوی هم د یو کړکۍ ځانونه غورځولي وو، هغه هم بهرنیان او نور څوک په دې برید کې نه دي خوښ شوي.
نو ایمرجنسی چې څه لیکلي هغه تاسو نه قبلوئ؟ د ایمرجنسی
یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې د لوګان کابل هوټل هغه ځای چې پکې برید شوی و له څو میاشتو راهیسې چینایانو ته په کرایه ورکړ شوی و او د دغه هوټل د امنیت په خاطر ورته غځېدلې لارې هم تړل شوی وي. دا په تیرو دوو اونیو کې په کابل کې پر بهرنیو اتباعو دویم برید دی. د ډسمبر په دویمه د پاکستان پر سفارت په برید کې د سفارت مسؤول عبیدالرحمن نظامانی هدف وګرځېد. په برید کې هغه روغ پاتې شو خو یو ساتونکی سخت ټپي شو. د داعش خراسان څنګه د پاکستان د سفارت پر مسؤول د برید پلا پر غاړه واخیسته. طالبانو له هغه برید وروسته د یو کس د نیولو اعلان هم وکړ. د کابل په زړه کې دغه بریدونه په پلازمینه کې د بهرنیانو د امنیت په تامین کې د طالبانو د حکومت د امنیتي تدابیرو مؤثریت تر پوښتنې لاندې راولي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چمن سپین بولدک ترمنز پر وسلوالې نشته خوښی نشکار کړه. هغه وغندل او له طالبانو یو غوښتل چې بیا دا ډول پیښه تکرار نکړي. خو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو وای پاکستانی پوځیانو د یک شنبه په ورځ د دوی پر کورونو د توغندیو او توپچی بریدونه کړي چې له عملی خلکو ته د سر و مال تاوانونه اوښتي دي. له بلې خوا طالب چارواکي وایي لومړی پاکستانی لوري برید کړی چې له عملی جګړه رامنځته شوه. تفصیل په دې راپور کې.
محمد رضا د هغه درو ملکی کسانو په ډله کې دی چې په دې پیښه کې لومړی زخمي او وروسته په روغتون کې صبر کړ. د دوشنبه په ورځ د نوموړي د جنازې په مراسمو کې د هغه خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې د دا ډول پیښو پر مهال د کرشې دواړو غاړو ته عام خلک په نشه کیږي.
اچرایسته ګل دا محمد رضا نومیږي، زموږ عزیز دی، په دغه جنگ کې پر دا پوله باندې دا شهید شو. دا پاکستان هر وخت چې جنگ دلته شروع کې ودا کورته ګولې ونیسي، د پوستا پر دوا ګام ورته ولاړ یا غنه ول ګولۍ وکړو ته کاش کې. دا سن لري چې دا یو دی بل ورځ وزنان شي د سوله په کورو کې، یعنی کورونه لس متر پنځه لس متر شل متر جنی لري. خدای ګولۍ وکړو ته راغورځي سرحد ګرده دغه خالی ولاړ دی، چار ځای دیوال هغه ول موږ غوښتنه خدا د شه دا ورځ د ماشومان د زنان وځي دوری دوری زغلی د چ ګولۍ راغورځي وکړو چې ودرېږي ختم سي دا نړیواز موږ غواړي.
د سپین بولدک ولسوالۍ زوړ کلی هغه سیمه چې د یک شنبه په ورځ د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا د عام خلکو پر کورونو د توغندوی د لګیدو له امله خلکو ته مالی زیانونه اوښتي. نیداګل چې د دې جګړې پر مهال په کور کې توغندوی لګیدلې وای پاکستانی لوري دي د جګړې پر مهال د خلکو کورونه نه پنه شکبي
پر مې د جګړه سره غلي ده د عوام ده د هر شي چي ده راله په دا جال کومر ته جالس بریړی کومر ته پردا ازه ماشومان کښیان ګرځیدو واغه ته ان شاء الله نقصان نه دل خو د وخت لپاره بای چې د مر سره امارات همکاري وکړي چې مر په امن مر نور څه نه غواړو مر امن غواړو خو د پاکستان ته دا غوښتنه ده چې مهرباني دي وکړي مطلب دا مر دې نه زیری مر عوام خلګو مر مطلب دا دی وچا ته تاوان نه رسو بای دی مر تم نه راوړ
په کندهار کې د طالبانو د والی بیان تر پیښه وروسته رسنوي ته په یو واستولي پیغام کې وویل چې په دې پیښه کې د کرشې دی غاړي ته یو طالب ساتونکو وجل سوی لاس طالبان او درې ملکیان ټپیان سی بي په سپین بلده کې طالب چارواکي کڅه هم په رسمي ډول د جګړې درامسته کېدو د علت پاړه سنوي خو زیاتوي چې لومړی پاکستانی لوري برید وکړ چې لامل یې جګړه رامنځته شوه د سپین بلده کلسوالی د طالبانو د مطبوعاتو مسول علي محمد حکمل وای د جګړې وروسته په دوهم ورځ د سپین بلدک چمن ترمنځلار د مسافرو د هر ډول تګ راتګ او سوداګری پر مخ خلاص ده
هله تعدیده انتروازه د پخوا پر کماتي خلاص ده هم د ترانزیت او تجارت پر مخ باندې سوداګری ز پر مخ باندې سوداګری پر مخ باندې او هم دراز د مسافرو وګړو پر مخ باندې د یو مسافر تګ راتګ کولای شي د پاکستان او افغانستان تم تګ راتګ کولای شي مشکل او ستونزه په حال نه سره
تر دې مخکې ځایي سرچینو ویلي و چې د غنښته د طالبانو لخوا د ډیورین کرښې تنږدې د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو پر مهال رامنځته شوی چې پاکستانی سرحدي ځواکونو یې مخنیوي کاوه د پیښې په وروستیو کې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې طالب پوله ساتي تورن کړي و چې جنگ ته لمن وهلې او لومړی د پاکستان پر خاوره د درنو اسلوب برید کړي چې لامل یې په چمن کې شپږ ملکیان وژل شوي او ولس نور ټپیان دي
مننه چې ازادي رادیو اوري
د افغان سندرغاړي قمر ګلې جنازه پرون په کاناډا کې خاورو ته وسپارل شو د هغې د جنازې او تدفین مراسم د کاناډا په انټاریو ښار کې وشول د تدفین په مراسمو کې افغان هنرمند استاد شاولی وویل
دونر دا یو ماسو بیا ورته سپیدا نشي په کوزو کې ټول افغانستان شرق او غرب او شمال او جنوب او ولایتونو ته هر یو کور ته داتلې ده او ډیر په صداقت خدمت کړې ده
مېرمن قمر ګلې د جمعې په ورځ د دسمبر په 9مه د ورپیش ناروغي له امله سا ورکړه مېرمن قمر ګل په افغانستان کې د کورنیو تنظیمي جګړو له امله لومړی پاکستان او له هغه ځایه کاناډا ته کډواله شوې و
موک خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکو باوري خبر له ازادي رادیو
د لوګر په مرکز پولی علم شار کې د لارو سوداګر یا هغه کسان چې د سړک پر غاړه په لاسي ریډو او لرګینو ټپریو کې بیلابیل توکي پلوري د شاروالۍ د مسؤلانو له چلند شکایت لري دوی له ځایي چارواکو غواړي چې کورنیو لپاره د نفقې پیدا کولو او مزدوري مخې ونه نیسي له بلې خوا د ښاروالۍ مسؤلان له دغو کسانو سره تاوتریخوالی ردوي او وایي دوی د ښاري نظم د برابرولو لپاره د سړکونو پر غاړه ولاړې لرګینې ټپرې او لاسي ریډې لرې کوي نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې سره اورو
د لوګر په مرکز پلی علمخوار کې دوکانداران او لاس پلورونکي یعنی هغه کسان چې د سړکونو او جادو پر غاړه په لاسي ریډو او لرګینو ټپریو کې توکي پلوري وایي د بیکاری او د کورنیو لپاره د نفقې د ګټلو په خاطر اړ دي چې د سړک پر غاړه توکي وپلوري هغوی د خاروالۍ او نورو کسانو له ناسم چلندګۍ لري او وایي دوی د خپل کاروبار ته پرېښول شي حاجي ګلمرجان چې پلی علمخوار کې په لاسي ریډه کې ترکاري خرڅوي ازادۍ راډیو ته وویل اوسې خاروالۍ د سړک پر غاړه کاروبار ته نه پرېږدي
موږ غریب خلک د افغانستان کاروبار نسته دغه د موږ روزګار د سل دوه سوه ګټو هغه خپل کور ته ساتو نور کاروبار نسته په افغانستان کې غریب خلک باید چې په خپل ځای پرېږدي او خپل کاروبار وکړي چې ورته وایي چې دو خبره ته غوږ ونیسه غوږ نه نیسي بس ړنګېده دي سبزي د ایسته یا چې کوم زور کوي که موږ اتې ورته ولاړې موږ به څه شی وکړو که نن پرېږدي دوکانونه بند کړو اتې په کورو کې ناست یو لا به غلایو کولاو بل ورته تختو دغه دې موږ طریقه د نور خاطستانه
یو بل دکاندار محمد نعیم وویل کله چې د خروالی موظفینو د دوی د دوکانونو پورانولو پسې بولډیزر راوستل، نو دوی ورته عذر وکړ چې دوکانونه په خپل ورانوي او توکي ځینې باسي، خو دوی ته یې غوږ ونه نیو.
موږ زارې توکي چې خیر ده اوس یې مګډه وي، موږ خپل ایسته کوو، خو دوی زموږ خبره هیڅ ونه منله. شرالی امر وکړ چې ګاډې کې موږ دوکان ټول مال یې ګډواډ کړ، هر شی خراب کړ. اوس موږ څوک کوم چې ته لاړ شو کوم کې کار وکړو، داسې خو نه کېږي چې ته راسه لوډا راوله سې هر شی په ګډواډ کړ. تاریخ خو سړی ته ورکړي، درې ورځې مخکې، دوه ورځې مخکې.
د لوګر په مرکز کې کاروباریان وایي د تیر جمهوریت پر مهال هم ستونزې درلودې، خو دا ډول چلند نه ورسره کېده او دوی لپاره بدیل لارې چارې په پام کې نیول کېدې. سید عزیز الله څخه چې د خاروالۍ موظفینو لرګینه غرفه ورانه کړې وایي،
دا جمهوریت هم مشکلات درلودې.
په هغه جمهوریت کې مو هم ستونزې درلودې، د ښار نقشه راتله، د ښار پاکول وو، ښاروالۍ به نقشه راکوله خو ترتیب یې سم وو، نو مخکې به یې خبرولو، داسې نه کول چې یو دم بلډوزر راولي او ورانه وکړي. د خلکو مالونه تر خاورو لاندې سي او غریب خلک وډبول سي، یو ځای به مشته ټاکلو
وجابش متعین مکه.
بلډوري ته د لوګر د پولي عالم خوروالي چارواکي د لاس پلورون کو پر وړاندې له تاوتری خوارد څخه د کار اخیستنې اداره دوي. د پولي عالم خوروال محمد اسحاق سعید ول،
الحمدلله د شاروالي له خوانه څوک له دفو کوب کیږي، ولی شاروالي قوه اجرایه نه ده. قوه اجرایه له موږ سره قمندانه امنیت دی شریکان وی، خو دی غو دی لخوام څوک له توکف سوین دی او دا څوک دا داوال لري، دا یو غیر معقوله داوا ده. د موږ د اسلام قانون دا شیدا چې څوک د دې حق نه لري چې په خپل سر غیر له محکمینه یو څوک له توکف کی، یواز په دې دی صلاحیت لري چې په غصات کې دای کوم تخلف کوي، لکه هغه د قانون منګول ته بسپارل کیږي.
د لوګر په پولی عالم خار کې دوکانداران او لاس پلورون کې داسې مهال د خروالی پر دې پریکړې اعتراض لري چې د هغوی پوینا د کار نشتون او د مسؤلانو لخوا د لوړو مالیو اخیستل د غریبو او کاروباری خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي.
د افغانستان د صرافان سراسري ټولنه وایي هغه نوي افغاني بانک نوټونه چې څمو دوړان دي افغانستان ته لیږدول شوي دي، د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک لخوا بازار ته نه دي وړاندې شوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې افغانستان ته د نویو افغاني بانک نوټونو له رارسېدو څه باندې یوه میاشت تیریږي، د افغانستان صرافانو ټولنه او عام خلک وایي چې د طالبانو حکومت لا هم دغه بانک نوټونه بازار ته نه دي وړاندې کړي. د دې ټولنې ویان حاجي عبدالرحمن زیرک د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خصوصي بانکونو او مارکیټونو ته زاړه بانک نوټونه لا هم جدي ستونزه ده.
نوی افغانی بانک نوٹونه چې په هغه کې د لسګونو شلګون پنځوسګون په شمول باندې غټي افغانۍ هم موجود دي، د افغانستان بانک تر اوسه وی دي خو تر اوسه پورې مارکیټونو ته نه راغلي.
خو ښاغلی زیرک زیاتوي څو ورځې وړاندې د طالبانو په مشرۍ د افغانستان په مرکزي بانک کې بازارونو ته د نویو پیسو د وړاندې کولو د څرنګوالي په اړه خبرې شوې وې. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم شکایت کوي چې په بازارونو کې زړې پیسې زیاتې شوې او د دغو بانک نوټونو د کارولو پر مهال له ستونزو سره مخ دي. د حبیبې په نوم یوې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل،
موږ مخکې خبر شو چې نوي بانک نوټونه چاپ شوي دي خو تر اوسه پورې بازارونو ته نه دي راغلي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی فضل پوښتنه کوي چې ولې د طالبانو حکومت نوي بانک نوټونه بازار ته نه وړاندې کوي.
هغه نوي پیسې چې چاپ شوې او افغانستان ته راورسېدې څه شوې؟ په بانکونو کې زړې پیسې، په بازارونو کې زړې پیسې، د خوراکي موادو په پلورنځیو کې زړې پیسې او ان په صرافیو کې نوي پیسې نشته.
دوی له افغانستان بانک څخه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت لري غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي. هڅه مو وکړه چې د افغانستان بازارونو ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کولو په وړاندې د خنډ او ځنډ په اړه د افغانستان بانک د ویان حسیب الله نوري نظر هم واخلو، خو نوموړی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په بازارونو او د صرافي په مارکیټونو کې د نویو بانک نوټونو د کمښت په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک څه باندې یوه میاشت مخکې وویل، وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتو د نویو بانک نوټونو د چاپ او د نړیوالو بانکي سیستمونو د لارې د لیږد زمینه برابره کړه، په میلیاردونو افغاني نوي بانک نوټونه له پولنډ څخه کابل ته لیږدول شوي. د دغه بانک مسؤلینو تر دې مخکې ویلي وو چې د چاپ شویو بانک نوټونو اندازه 10 میلیارد افغانۍ ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
نولس اشاریه اته
سلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو اوریدلی سی.
ملګر ملتو د طالبانو له توقیفه د افغان فعالی ظریفه یعقوبی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. ظریفه یعقوبی نږدې 40 ورځې وړاندې طالبانو نیولې وه. د راپورونو پر اساس لا هم ګڼ افغان فعالان د طالبانو په بند کې دي. د موضوع تفصیل له صفی الله ستانکزی واورئ.
یوناما د ظریف یعقوبی له خوشی کېدو د هرکلی ترڅنګ د نورو بندي افغان فعالانو په اړه د طالبانو معلومات غوښتي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دوشنبه ناوخته په خپل ټویټر د یعقوبی د خوشی کېدو په اړه بیان ورکړی. په بیان کې راغلي چې یوناما په افغانستان کې په واکمنو چارواکو غږ کوي ژر تر ژره د نورو فعالانو د حال په اړه د دوی مقرري غوښتنې ځواب کړي. یوناما ویلي دا فعالان د خپل حق لپاره د غږ پورته کولو په خاطر نیول شوي. اخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوي کې ریچارډ بنت هم له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره د نور باندې فعالان خوشی کړي. ظریفه یعقوبی تر شاوخوا 40 ورځو وروسته د دوشنبه پر ورځ له بند خوشی شوي. د طالبانو د استخباراتو ریاست په یو بیان کې ازادي راډیو ته دوشنبه نا وخت تایید کړ چې ظریفه یعقوبی د کابل د مخاورو او مشرانو په تضمین خوشی شوه او اجازه ورکړل شو چې برته خپل عادي ژوند ته ستنه شي. په بیان کې په ظریفه تور لګول شوی چې ناقانونه فعالیتونه کول او په همدې خاطر د استخباراتو ریاست د تمودی لپاره نظر بند او په توقيف کې ساتلې و. ظریفه یعقوبی په کابل کې د موتریزو خزو له مخکښانو و چې د کار ازادي او تعلیم لپاره لاریونونه کول. د خزو د حقونو غنو فعالانو د ظریفي له خوشی کېدو هرکلی کړی خو ویلي دي چې باید د نورو بندي افغان فعالانو د خوشی کېدو لپاره هم هڅې وشي. د خزو د حقونو فعالې راضیې بارکزي ازادي رډیو ته ویل
خوشبختانه د ظریفي یعقوبی له خوشی کېدو خبرې سو، خو متاسفانه لا هم د فرحت پوپلزي الهي د لاورزي او ځینو نورو جنونو د برخلیک په اړه چې د طالبانو په زندان کې شپې باکوی احوال نه لرو چې څه وخت پر اخلاصيږي او په څه حال کې دي.
حال او ځای قرار درم.
افغان سیاستوالی او د خزو د حقونو فعال فوزی کوفیان په خپل ټویټر له ظریفه سره خپل ګډ عکس شریک کړی او هغه ته د خراغلاس ترڅنګ ویلي چې مبارزه د ازادۍ غوښتونکو لپاره یو سرمشق دی او دا چې زندانونه بل لا دوی پخوي او په دې لار کې به په لا جدیت مختزي. ظریفه یعقوبی چې تازه له زندانه خوشی شوی لای د 15 یو بند په اړه جزئیات نه دی رسنیز کړي او دې ته په کتو چې په افغانستان کې د خای ژر په دې اړه خبري ونه کړي. ازادي رادیو هغه ته پر لپسې پیغامونه واستول خو لای یو هم نه دی جواب کړی. مګر هغه کدی چې په خوا په زندان کې وی او اوس د افغانستان وتلی د طالب وسوال د بات او لسپکاوی ډاک چلند پرده پورته کړي. د خزو د حقونو فعال تمنا زریه پریانی چې په کابل کې د موتریزو خزو ل مخکه هوا خپل خويند سره یو ځای د طالبانو له خوا بندي شوی و. روزهای
وحشتناک کرم در داخل زندان داشتم.
په زندان کې می سخت ورځې تیر کړې، ډېر شکنجه شوی يم. زه حتی نیمه بربند هم شکنجه کولم. زما سره یې خورا غیر انساني او لسپکاوی ډاک چلند درلود.
د طالبانو حکومت تل خزو سره بد چلند د هغوی وهل رد کړي. طالبانو ویلي چې خزو ته د شریعت او افغاني کلتور په چوکاټ کې حقونه ورکوي. د طالبانو په بیا وکمنېدو لشپګم ټولګي پورته لکونه نجونې له تعلیم محرومې شوې، غاڼې خزینه کارکونکي په کورونو کې نیول شوې او هغه خزي او فعالان چې په دې اړه غږ پورته کړي د راپورونو لمخې ځپل شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د دوشنبه پر ورځ په غزنی کې د کال لومړی واوره وورېده. واوره په داسې حال کې پیل شوې چې خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او ډېری د سون توکو د اخیستو توان نه لري. نور حال په راپور کې واوري.
د واورې ورېدو کې بزګران خوشاله کړي خو غریب او بې وزله خلک یې بیا اندېښمن کړي دي.
نه مې برات وروره کله چې اوس اوسېدونکی یم د غزنی مرکز. لا وروره له یوه طرفه خو واوره سیده سل په سله کې پیدا لري. زموږ خلکو ته، زمیندارانو ته، مالدارانو ته خوشحالۍ ته ګټه کوي او بل طرف سي ورته ګوري خلک ډېر مجبور دي. اقتصادي ضعیفه ده، هغو خلکو ته بیا تکلیف ده. بوټې نه لري، بېچاره خلک دي، د بوټو وس نه لري، بیکاره دي، بیکاري ده، ګراني ده زیاته. دغې خلکو ته ولا تکلیف ده. واوره سي وسي واوره پیدا شکر ته کوي، واوره پیدا لري.
د غزنی اوسیدونکو په دې باور دي چې کنوري واورې زیاتېږي هم دومره به د خلکو په ځانګړې توګه د غریبو او بېوزلو کورنیو ستونزې ورسره زیاتېږي. حاجي وسیق احمد د غزنی ولایت یو اوسیدونکی دی. نوموړی واورې د خدای رحمت بولي خو وایي په اوسني وخت کې خلک ورڅخه په تکلیف کېږي.
ستونزې خوشته غریبان ژمی خو که واورې کني یخي، خلک مجبور دي، غریب دي، اکثریت خلک صحیح کور نه لري، اکثریت خلک که کور لري بیا د سون توکي نه لري، نو مشکلات سته. ملک کې خو بیکاری ده، خلک بیکاره دي، غریب هم دي، نو ستونزې خو ډېرې دي.
اجي وسیک له ولسی خلکو څخه غوښتنه کوي چې د بېوزلو خلکو لاسنیوی وکړي. نوموړی زیاتوي ټول خلک باید خپل خپلوانو ته لاس ورکړي او د ژمي په سختو ورځو کې د سوند توکو په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
زموږ غوښتنه له کومو کسانو نه چې وس لري، اقتصادونه ښه دي، له خپلو خپلوانو کوم کسان چې پیژني چې مثلا کم وسه دي، شی نه لري، لاسنیونه دې ورسره وکړي، کومک دې ورسره وکړي.
دغه واورې په داسې حال کې پیل شوي چې په دغه ځای کې د سون مواد د تیر کال په پرتله یو په دوه برابره ګران شوي. تیر کال یو ټن د ډبرو سکاره په 9000 خو اوس په څه باندې 13000 افغانیو پلورل کیږي چې د ډیری خلکو وس نه ورته رسیږي. بیکاري، بیروزګاري او سخت ګراني هم هغه څه ده چې په اوسني بحراني حالت کې د افغانستان ډیری خلک ورسره مخ دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
ماشومان لوبو ته اړتیا لري که هغه انفرادي وي یا ډله ایزي، خو پوښتنه داره چې لوبې د ماشومانو لپاره څه ګټې لري او په افغانستان کې ورته څومره اسانتیاوې برابرې دي. زموږ همکار اجمل تورمان د ماشومانو د حقونو له یو فعال ډاکټر محب زغم سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلی زغم، لومړی د لوبو د ډولونو په اړه معلومات راکوي.
د ماشومانو لوبې په مجموع کې د اغیزې په لحاظ په درو برخو ویشلی شو. یوه ډله هغه لوبې دي چې د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي، بله هغه ډله ده چې د ماشوم ذهني وده ورسره تړلې ده، او درېمه ډله بیا هغه دي چې د ماشوم اجتماعي او سلوکي مهارتونه ورسره وده کوي. البته اکثره لوبې داسې دي چې پاین حال درې واړه پکې وده کوي.
مثلا څه ډول لوبې ډاکټر صاحب کوي، څه جزئیات ورکوي؟
مثلا کرکټ کو ګوري یا فوټبال وګوري یا والیبال یا دغه سي نورې لوبې چې دي، دا ډېر زیات اثر په بدن باندې دی، خو په عین وخت کې ذهن هم ورسره وده کوي او اجتماعي مهارتونه هم وده کوي چې ماشوم په ډله کې لوبه کې خپل مسؤلیت پیژني، ټیم ورک یا په ډله کې همکاري دا زده کوي، د خپلو احساساتو خوب کول زده کوي، د نورو احساساتو درک کول زده کوي. خو ډېر فوکس بیا بدني وادي باندې.
ځینې نورې لوبې دي چې بیا خاص ذهني مهارتونه ورسره وده کوي، مثلا دغه ویډیوي گیمونه چې دي په کمپیوټر او په پلی سټیشن او په دې نورو وسایلو چې اوس ډېر عام شوی دی، په موبایلونو کې چې دي، دې سره د ماشومانو ذهن یو څه وده کوي. خو په دې کې بیا بدی بیا دا ده چې بدن هیڅ ورسره وده نه کوي، ځکه چې ماشوم ټوله ورځ ناست وي، ورته همدارنګه اجتماعي سلوک کې ورسره وده نه کوي. نو بهترینې لوبې هماغه دي چې د دې ویډیوي گیمونو د ایجاد نه مخکې موږ تاسو کولی په ماشومتوب کې دغه پټ پټان یو یا د نجونو چې میرګاټي کوه یا د چندرۍ چې کوه یا مثلا موږ تاسو چې فوټبال کوه یا نه پوهیم چې شیطانه کانه او دغسې مختلفې لوبې وي چې موږ تاسو په وړکتوب کې کولی. دغه لوبې ډېرې ښه دي چې په دې خاطر چې هم مهاله هم ذهني وده ورسره کیږي، هم بدني وده او هم اجتماعي مهارتونه ورسره زده کیږي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ماشومانو ته د لوبو لپاره څومره زمینه برابره ده ستاسو په اند؟
دا چې په افغانستان کې د ماشومانو د لوبو لپاره زمینه مساعده ده کنه، دا نو دې پورې اړه لري چې موږ ته څه رقم لوبې غواړو کنه. یو هغه لوبې دي چې وسایل او امکانات نه غواړي، خاص میدان نه غواړي، په کوڅه کې په هر ځای کې اجرا کیږي، هغه نو هر ځای کې کیږي او ماشومان که د شتمنو کورنۍ وي که د غریبو کورنۍ وي کولی شي. ځینې لوبې دي چې وسایل غواړي،
خاص میدان غواړي یا کلب غواړي سټډیوم غواړي چې غلو په افغانستان کې ډیر کم ماشومان د پاره دغه امکانات شته چې دا صحیح لوبي وکړي. خو پرل زه فکر کوم چې ماشومان په خپل د خلاق ذهن لري، دوی په خپل نوې لوبي ایجادوي. مهمه دا ده چې د ماشومان لپاره د روابطو د جوړولو او نورو ماشومانو سره د ناستې پاستې لار هواره شي.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې، اوس هم د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ. د اسلامي دولت یا داعش سخت دریځ ډلې د کابل په یو هوټل کې د پرونی حمله مسؤلیت ومانه. د ډلې په یو بیان کې ویلي د دوی دوه وسلوالو د هوټل په دروازه کې د هغه ساتونکو ته لاسي بم وغورځاوه او دوه بمونه د چینایانو د میلمستون په سالون کې په داسې حال کې وچاودول چې د میلمستون چینایي میلمانه په یو محفل کې راغونډ شوي وو. دوی همداراس ادعا کړي چې یو وسلوال یې د طالبانو خواته بم واچاوه او بل یې د هوټل د خونو د دروازو د پرانیستلو په خاطر چاودیدونکي مواد والوزول او د میلمستون په خونو کې پر میلمنو ډزې وکړې. طالبانو پرون وویل چې په دې برید کې درو تنو لاس درلود چې د دوی ځواکونو ووشل. یونیسف د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د نویو زیږیدلیو ماشومانو د پالنې یوه څانګه پرانیستله. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې پرون په یوه ټویټ کې لیکلي په ژمي د ماشومانو تنفسي ناروغۍ زیاتیږي چې شاید ماشومانو لپاره د مرګ خطر ولري. د دغه روغتون یو شمېر مراجعان وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله خپل کورونه د ماشومانو لپاره تودولی نشي. باختر خبري اژانس چې د طالبانو تر واک لاندې دی خبر ورکوي چې له بامیان پوهنتونه 1500 تن نجونې محصلان فارغ شوي. خبر زیاتوي چې په بامیان کې د طالبانو والی عبدالله سرحدی په دې اړه وویل چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د ازبکستان په وارداتي برېښنا کې د ستونزو له امله د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د دغه دولتي شرکت ویاند حکمت الله میوندی په یو پیغام کې ویلي دي چې د ازبکستان هیواد څخه چې کومه برېښنا کابل ته واردېږي د هغوی د وینا پر اساس د دوی د برېښنا د تولید په شبکو کې ستونزه رامنځته شوې ده. او نن د فوټبال په نړیوال جام کې لومړنۍ نیمه پایلو به ترسره کیږي. په دې سیالۍ کې چې د کابل پر وخت ماښام 1:30 بجې پیلېږي، ارجنټاین له کرواتیا سره مخامخی شي. ارجنټاین په مظلوبو کې د هالند ټیم مات کړی وو او کرواتیا هم د برازیل په ماتولو سره نیمه پایلو بیته ووت. اوس هم درسي ساعت واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
سلام، د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه ته خرغلست. د نن ورځې په خبرونه کې به د اوم، اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس وړاندې شي. یادونه کوم چې د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. په پایل کې د ووم ټولګیز د کونکو را بولم د نن ورځې درس ته. په نننی درس کې د حجرې جوړښت ولولو. خونکې براته وایي چې یو حجره له څو برخو جوړه ده او وابورو چې آیا ټولې حجرې د ظاهر شکل او جوړښت له اړخه سره ورته دي که هر حجره ځانته جلا جلا ځانګړنې لري. وابورو چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. زو او د دې ټولو پوښتنو ځوابونه د خونکې په درس کې سره اورو.
اوم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع د حجرې جوړښت او برخې. د حجرې جوړښت: حجرات سره لدی چې د شکل، جسامت او جوړښت لپاره یو لبل ډیر فرق لري، خو په عمومي ډول لاندې اجزا وی لري چې هر اجزا به تشریح کړل شي. حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته. لومړی حجروي غشا چې د پلازمایي غشا په نوم هم یادیږي د حجره چار چاپیره پوښلې دي. دغه غشا دوه پوړیز ده او سوري لري چې حجره ته د موادو په داخلېدو او خارجېدو کې مهم رول لري. اوبه، اکسیجن او غذایی موادو ته لار ورکوي چې حجره ته داخل شي او اضافي مواد لکه کاربون ډای اکساید له دې پلازمایي غشا څخه تیر او خارج شي. دوهمه برخه سایتوپلازم، یوه شفافه نیمه مایع ماده ده چې غلظت یې په مختلفو حجرو کې فرق کوي، یعنی غلظت یې په یوه حجره کې ډیر او په بله حجره کې لږ وي. سایتوپلازم د هستې په خارج کې وجود لري او د حجرې زیاته برخه تشکیلوي. د سایتوپلازم اصلي ترکیب اوبه، منرالونه او په اوبو کې حل شوي پروټینونه دي. همدارنګه د رشتو او لولو شکل پروټینونو یوه شبکه په سایتوپلازم کې موجوده ده چې د حجرې سکلیټ جوړوي. د سکلیټ دنده حجرې ته کلکوالی ورکول دي. په سایتوپلازم کې کوچني جوړښتونه موجود دي چې د ارګانیل یا د حجرې د آزادۍ په نامه یادیږي او مختلف دندې لري چې د هغوی دندې په بشپړه توګه په هماغه ځای کې سرته رسیږي. درېیمه برخه هسته ده. د حجرې لوی او مهمه برخه ده چې معمولا کروي شکل لري. د هستې ګرد چاپیره یوې دوه پوړیزې غشا احاطه کړې ده چې سوري لري. هغه موجودات چې حجرات یې هستوي غشا لري د یوکارتیا په نامه یادیږي. یو په لاتین کې د حقیقي او کاریون د هستې په معنا ده. په ځینو حجراتو کې هستوي غشا موجوده نه ده. هغه موجودات چې حجرې هستوي غشا نه لري د فرو کاریوتا په نامه یادیږي. پرو په لاتین کې د ابتدایي او کاریون د هستې په معنا ده. هستوي غشا د هستې او سایتوپلازم په منځ کې د موادو په تیرېدو راتیرېدو کې مرسته کوي. هسته د فعالیتونو تنظیم او د حجرې د کنټرول دنده په غاړه لري. په نباتاتو کې د دې پرته حجروي دیوال هم موجود دی، خو په حیواناتو کې حجروي دیوال وجود نه لري.
ګرانو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې په ځینو حجرو کې هستوي غشا نشته او د حجرې د حالت یو ځانګړی نوم لري. دا مو هم واورېدل چې هسته فعالیتونه تنظیموي او د حجرې چارې کنټرولوي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
او اوس هم د اتم ټولګي د بیولوژي درس. د اتم ټولګي د بیولوژي په نننی درس کې یو په زړه پورې برخه وړاندې کیږي. خونکي مخته ګټورې باکتریاوې بیان کړي. دا چې باکتریاوې څنګه ګټورې ثابتې دای شي او د چاپیریال د ساتلو په برخه کې کومې مهمې دندې ترسره کوي، نوزو او په دې اړه بشپړ درس له خونکي اورو.
د اتم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع ګټورې باکتریاوې. ګټورې باکتریاوې: باکتریا مړه جسدونه تجزیه کوي، په ساده توکو یې اړوي او خاورو ته داخلوي. ځینې باکتریا د یو شمېر نباتاتو لکه چڼې، نخود، لوبیا، مشنګ او نورو پلیبابو نباتاتو د ریښو په غوټو کې ژوند کوي. باکتریا په محیط کې هر هغه څه چې د مړه جسد په ډول وجود ولري هغه تجزیه کوي، په کوچنیو ټوټو یې بدلوي او هغه تر خاورو لاندې کوي. دا باکتریا د هوا نایتروجن په نایتریټ بدلوي چې نباتاتو څخه د غذایی موادو په توګه ګټه اخلي. ګټورې باکتریاوې د نباتاتو او انسانانو لپاره ډېرې مهمې او ګټورې دي، ځکه چې په محیط کې جسدونه تجزیه کوي او د نباتاتو دپاره د خوراک زمینه مساعده کوي. همدارنګه باکتریا چاپیریال له چټلیو څخه پاکوي. څرنګه چې باکتریا د عضوي توکو د خوسا کېدو او تجزیه کېدو لامل کیږي او هغه له منځه وړي، چاپیریال له چټلیو څخه پاکیږي. یو ډول ګټورې باکتریا د شمزی لرونکو حیواناتو لکه انسانان او حیوانات په کولمو کې وجود لري
چې په هضم کې مرسته کوي. باکتریا د مستو، پنیر، سرکه، الکول او درملو لکه انټي بیوټیک او ویټامینونو په جوړولو کې مهم رول لري. د باکتریا بل ډله آرک باکتریا ده. آرک باکتریا کولای شي په هغو محیطونو کې چې سخت شرایط ولري ژوند وکړي، لکه د تودو اوبو چینې یا تروې اوبه او جبزارې ځمکې.
هوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې باکتریا د ځینو بوټو په ریښې کې ځای په ځای کیږي، او په دې برخه کې هغه مضره توکي چې کیدای شي د بوټي د لمنځه تلو او یا وچېدو لامل شي نو هغه خونسا کوي. دا مو هم واورېدل چې په چاپیریال کې باکتریا د هغو توکو د خوسا کولو له لارې د هغو توکو لمنځه تلو ته زمینه برابروي چې چاپیریال ککړوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت د خبرونې په دوام اوس د نهم ټولګي بیولوژي درس پیلېږي. په نننني درس کې هضمي سیستم لولو. دا چې هضمي سیستم له څو برخو جوړ دی او د انسان خوله د خوراکي موادو د هضم په برخه کې څو فیصده دنده ترسره کوي. د ښوونکي په درس کې اورو چې د انسان له خولې نیولې بیا تر معدې د انسان د بدن یو ډېر شمېر غړي د خوراکي موادو په هضم کې رول لري. د انسان د بدن د یادو غړو په واسطه د خوړو او میوولو هضمېدو سره له یادو خوړل شوي توکو څخه ترلاسه شوي ویټامینونه د انسان په بدن کې جذبېږي.
د هضمي سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې یو هضمي سیستم د هغه جوړښت او دندې شامل دي. بیا د هضمي سیستم مهمې برخې چې دي پروغو باندې به لنډې خبرې وکړو. اول راځو هضمي سیستم ته. لکه څنګه چې تاسو ته ښه معلومه ده، دا یو طبیعي خبره ده. که چیرې یو انسان خوراک ونه کړي، مایعات ونه اخلي، کمزوره کیږي، انرژي ختمیږي. نو د دغه انرژي د رفع کولو لپاره یو انسان مجبور دی چې خواړه وخوري، مایعات واخلي. د دا خوړو څخه دی د تودوخې د یاده د تودوخې د کار ترسره کولو لپاره هغه مهمه انرژي چې دغه اخلي او کاری یا چیری هغه تخریب شوی حجرات یا ناکاره حجرات چې د هغو په ترمیم کې او یا هم د بدن د وجود لپاره یا په پیخر نور فعالیتونو چې دغه لپاره کاروي. او د دې مثال به موږ د موټر سره ورکو. مثلا تاسو فکر وکړئ کله چې په موټر کې تیل نه وي نو د انرژي هم نه لري، حرکت نس کولای. نو د دې لپاره چې د حرکت وکړي موږ مجبور یو چې موټر ته تیل ورواچو. اینې د غره کم انسان دی. د دې لپاره چې انسان خپل فعالیت وکړي، روزانه ژوند وکړي، دوی باید خواړه وخوري. غذایی مواد یا خواړه چې دی هغه سده حجرات ته په غوښ ټوټو باندې نس داخله دلای. د دې لپاره چې داخل سي حجرات ته تر ځینو پروسو تیریږي، د ځینو مالیکولو سره د ځینو شیانو سره ګډیږي، بیا په کوچني مالیکولو بدلیږي چې هغه بیا کولای سي چې حجرات داخل سي. هضمي سیستم جوړښت او دندې. اول راځو هضم تعریفو. هضم چی څه وایي؟ د انسان بدن داسې یو قابلیت لري چې هغه غذا د جذب څخه د مخه په کوچنیو ذرو یا کوچنیو مالیکولو باندې ټوټه ټوټه کړي چې هغه بیا کولی سي د بدن د استفادې وړ وګرځي. دغه عملیه ته هضم وایي. هضمي سیستم په عمومي صورت سره دوه برخې لري. یو هضمي ټیوب دی چې د خولې څخه بیا تر کولمو پورې نیولې، او بل هضمي غدې دي. په هضمي ټیوب کې خوله د خپل کوم یا ستونې دی، مری د معده د کوچنی کولمې دي، غټي کولمې دي او یو څو نورې برخې دي. او په هضمي غدو کې خپل د ناړو غدې دي، د معدې غدې دي، ینه د پانکراس ده. دا غدې خپل په درو مرحلو سره د انسان په بدن کې خواړه هضموي. یو خپل په خوله کې ځینې تر کومه حده پورې خواړه هضم کیږي، بل په معده کې او بل په کولمو کې. دغه عکس ته که چیرې تاسې متوجه سي د هضمي سیستم ټوله برخې پکې شکل اخیستل سوي دي. د خولې څخه نیولې بیا تر غټو کولمو پورې چې په هغه کې غدوات هم شامل دي. اول خوله ده چې په خپله په خوله کې د ناړو غدې دي، بیا د هغه څخه وروسته کومې یا ستونې دي، د هغه څخه وروسته مری ده، بیا معده ده، د معدې سره تر څنګ ینه موجوده ده، د میډیا څخه ورسته کوچنی کلمې راځي او غټ کلمې راځي خو دا وا چې موږ ویل هغه یو پنکراس خو دا د اپنډکس دی خپل د تاریخ کسونه چې دغه په اینه کې موجود چې سفرات او لیدوي اسنا شر چې دی هغه د کوچنی کلمو اوله برخه ده په انګلیسي کې ډوډنم هم ورته وایي هضم په خوله کې څه ته وایي غذا ډوډۍ یا خواړه په خوله کې د میخانیکي او کیمیاوي عملیو په واسطه باندې هضمیږي د میخانیکي څخه دا معنی چې په خوله کې د غاښو په واسطه ژول کیږي د کیمیاوي عملیو په واسطه دا معنی چې دلته ځینې د ناروغ دوات دي ځینې انزایمونه دي چې هغه خپل کار دلته سرته رسوي او غذا دلته تر یو حده پورې جذبیږي غاښونه چې دي هغه اول خدا چې په کوچني ټوټو باندې غذا میده کوي د ناروغ دی دلته خپل عمل سرته رسوي او ناړي د خورو سره ګډوي غذا لندوي او خواږه مواد چې دی هغه تر اندازې پر دلته جذبیږي غاښونه ترازو په انسانانو کې په عمومي صورت سره دوه ډوله غاښونه شتون لري چې یو د شیدو غاښونه دي او بل همیشني غاښونه دي د شیدو غاښونه چې دي هغه شل دانې دي د شپږ میاشت څخه نیولې بیا تر درې کلنیو پورې راوځي یعنی تر دغه عمر پورې درې کلنۍ عمر پورې د یو کوچني دغه شل دانې غاښونه راوتلي همیشني غاښونه بیا د ژوند د شل څخه تر پنځه ویشت کلنۍ پورې واده کوي یعنې تر پنځه ویشت کلنۍ پورې یو انسان په دې قابلیت لري چې دغه دوه جشت دانې غاښونه ولري دا دوه جشت دانې غاښونه شپاړس دانې په پورته ځامه کې دي او شپاړس دانې په کښته ځامه کې دي د غاښو جوړښت ترازو د دې یو عمومي درې برخې دي او بلې د باندې څخه د نن طرف ته درې برخې دي په عمومي صورت سره دې درې برخې یوې تاج یا کراون برخه ده چې هغه پورته برخه یا سپینه برخه که چېرته تاسو یو غاښ ته وګورئ دغه برخه ده بلې غاړه ده هغه برخه چې په وري باندې ننوځي او درېیمې ریشه ده چې په پورته او کښته ځامو کې د وریو دننه قرار لري یعنې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی بل غاښ ته د باندې څخه دننه طرف ته هم درې برخې لري یوه د مینا برخه ده د یو کلکې مادې په واسطه باندې جوړه شوې ده چې انامل هم ورته وایي تاسو کدلی سئ په عکس کې وګورئ د دې مادې اصلي رنګ چې دی هغه ژربخونه دی دوهمې د آج برخه ده هغه تقریبا د مینا په پرتله باندې نرمه برخه ده او درېیمې عصبي رشتې او د وینې رګونه دي چې د ریښې په برخه کې قرار لري د غاښو ډولونه غاښونه چې دي هغه څلور ډوله لري یوې سنایا انیاب کوچني اسیاب او لوی اسیاب دي سنایا انیاب چې دي د دوی وظیفه د ډوډۍ یا د غذا په پرې کولو کې ده او کوچني اسیاب او لوی اسیاب چې دوی غذا ژوي یا په کوچني ټوټو باندې بدلوي سنایا په هر ځانو کې د مخ څلور غاښونه دي یعنی په پورته ځامه کې هم دوه دانې په کښته ځامه کې هم دوه دانې دي انیا په هر ځامه کې دوه جوړې د دوه جوړو څخه هدف دا دی چې په پورته ځامه کې هم څلور دانې دي په کښته ځامه کې هم څلور دانې چې تعداد یې اته دانې کېږي کوچني اسیاب هم د هغسې لکه انیا په هر ځامه کې دوه جوړې دي په پورته ځامه کې هم څلور دانې په کښته ځامه کې هم څلور دانې او لوی اسیاب شپږ دانې په هر ځامه کې دي یا درې جوړې په هر ځامه کې دي د دې ګردو مجموعه که چیرې موږ وګورو د جشتانې کې شپاړس په پورته ځامه کې او شپاړس په کښته ځامه کې ژبه ژبه یو څو مشخص وظایف لري چې تر ټولو مهمه وظیفه یې دا ده چې زموږ سره د خبرو کولو په وخت کې کومک کوي بل دا چې دوی په خوله کې غذا یوې خوا او بلې خوا ته بیا یې حرکت ورکوي او د خولې ناړې ورسره ګډوي ژبه څلور اصلي خوندونه معلوموي چې یو خوږوالی دی تریوالی دی تریخوالی دی او ملګینوال دی پاکس که چیر تاسی متوجه سی د ژبې د سر برخه او منځنی برخه چې دغه خوږ خوند معلومه وي او دغه د ژبې سر خوا چې د یا سر برخه چې دغه ملګینه برخه هم یا ملګین خوند هم معلومه وي د ژبې جنبی اطراف چې دی یا جنبی برخه چې دی هغه تریوالی معلومه وي او تر ټولو شاته برخه چې دغه تریخوند معلومه وي د خولې غدو ترازو د خولې غدې درې دانې دي کله چې موږ غذا وخورو د غذا خولیت د ننوتلو سره سم دغه درې غدې فعاله کیږي دا درې غدې یو در ژبې لاندې یوه غده ده بل تر زامې لاندې یوه غده ده او بل پاروټیډ ګلاند یا د زامې په جنبي اطرافو کې یا د خولې په د بغل په برخو کې دغه غدې موقعیت لري د دې وظایف دا دي چې اول خو غذا اوبلنوي پستوي ترسو یو خود دی خوان معلوم سی او بل تیردل اسانه سی دوام د دې غدو په واسطه باندې یو امایلیز انزایم دی دغه امایلیز انزایم ترشوکیږي یا افرازیږي په خوله کې نشایسته چې یو ډول کند یا په کوچنی مالیکولو باندې بدلیږي او درېمه وظیفه دا د غاښو پر مخ باندې ډوډۍ د خوړلو وروسته ځینې باکټریاوي پاتېږي د غذایی موادو ټوټې پاتېږي د هغو په پاکولو کې کومک کوي کومي حلقوم یا ستونی کله چې غذا وخوړل سي وژول سي دغه ژول سوي خواړه د ژبې په واسطه باندې ستونې ته داخلیږي. ستونې د مری سره نښول سوی دی، بیا دغه خواړه د ستونې په واسطه باندې مری ته انتقالیږي. دلته دوه ځایه دغه ستونې خپله نه پرېږدي چې هم پزې ته خواړه دغسې انتقال سي او هم هنجرې ته خواړه انتقال سي. په د یولا یا د حلقې ژبې په واسطه باندې د پزې لاره بندیږي، یعنی خواړه هلته بیا نسي تللی، او د هنجرې لار چې دغه د اپیګلوټیس په واسطه باندې بدلیږي. کله چې موږ خواړه کوو دغه دواړې لارې بندې سي، نو یو پزې ته هم خواړه نه دغه کیږي داخلیږي او بل هنجرې یا سږو ته هم خواړه نه داخلیږي. مری دا یو ازلی ټیوب دی، په بالغ اشخاصو کې اوږدوالی 25 سانتی متره دی. غیر ارادي حلقوي حرکتونه لري یا موجي حرکتونه لري چې دغه حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته پریوهل کیږي یا معدې ته ډوډۍ ځي. د غیر ارادي مطلب دا دی چې یعنی دا زموږ په لاس کې نه ده، کله چې موږ ډوډۍ وخورو ستونی ته داخله سول، بیا نو په موږ پورې اړه نه لري چې دا ډوډۍ موږ بیرته د باندې راباسو یا بیرته معدې ته داخله وو. اوتومات د غیر ارادي حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته انتقالیږي. معده دا یو ارتجاعي عضلي غړی دی. ارتجاعي څخه دا معنا ده چې هم د غټېدو قابلیت لري هم د کوچني کېدو قابلیت لري. تر حجابي حاجز یا ډیافراګم لاندې په چپه طرف کې د بدن یا د نس د اینې څنګ ته قرار لري. دا معده چې د درو عضلي طبقو څخه جوړه شوې ده، که چیرې موږ یو مکتاز نیواخو یا پر مابینځ باندې نیمی کړو، موږ درې ډول عضلې پکې وینو. یو حلقوي عضلې دي، طولي یا اوږدې عضلې دي، او مایلې عضلې دي. دغه عضلې هم لکه مری چې و موجي حرکات لري. د دې موجي حرکات په واسطه باندې غذا د هضمي شیرې څخه هدف کېدلی سي، تیزاب یا هم نور مواد د غو سره ګډوي او بیا دغه څخه وروسته کوچنۍ کولمو ته استوي. کوچنۍ کولمې پیچلی اوږد ټیوب دی. د بتن په منځ کې قرار لري. په لویانو کې یې اوږدوالی 6 متره دی او کوتر یې 2.5 سانتي متره دی. تر معدې لاندې واقع دی او په دې کې خپل انزایمونه او سفره شتون لري چې هغه خپل وظیفه دلته اجرا کوي تر څو خواړه په هغه مهمو پروسو باندې دغسې هضم سي او یا هم غټ کولمو ته انتقال سي. دوی خپل پر سطحه باندې هم ویلای لري هم مایکرو ویلای لري. دغه ویلای او مایکرو ویلای که چیرې سره یو ځای سي د هضم کچه 600 وارې زیاتوي. یعنې څومره چې موږ فکر کوو چې دلته به په کوچني کولمو کې څومره خواړه ځای سي، تر هغه 600 چنده دلته کېدلی سي چې خواړه ځای سي. د هضم سوي خوړو مالیکولونه د ویلای په واسطه باندې جذبیږي. ویلای چې یو ډول رشته ډوله مواد دي خپله په کوچني کولمو کې شامل دي. د هغه غذا چې هضم سوی د دوغو مالیکولونه د دغه ویلای په واسطه باندې جذبیږي، دغه څخه وروسته د وین دوران ته داخلیږي او د بدن مهمو برخو ته او حجرات انتقالیږي. غټې کولمې تقریبا 1 متر اوږدوالی لري. هغه خواړه چې نی هضم سوي هغه د کوچني کولمو څخه غټ کولمو ته راځي. هغه خواړه مثلا اوبه کېدلی سي، شهم دي، پروټینونه دي، الیاف دي، نباتي سلولوز دي، دغه غټ کولمو ته راځي. دلته هضم سرعت نه نیسي، یعنی د کوچني کولمو په پرتله باندې په غټ کولمو کې هضم سرعت نه نیسي، بلکې دلته اوبه او ځینې ویټامینونه چې دي هغه جذبیږي. بل خبره دا ده چې په غټ کولمو کې ځینې بکتریاوې شتون لري چې هغه زموږ د بدن لپاره مهم ویټامینونه جوړوي، او کله چې په غټ کولمو کې د داخلي محتویاتو څخه جذب سرعت ونیوي، یعنی هغه څه چې زموږ په کار و هغه موږ ته ترلاسه سول، اضافي مواد یا غیته مواد هر څه چې دي هغه د 2 څخه تر 4 ساعتونو پر د بدن څخه خارجیږي.
مننه چې درسي ساعت ته غواګیست. په درس کې خونکي د انسان د هضمي سیستم یو په بل پسې تاسو ته بیان کړل، او جالبه ده چې د درس په یو برخه کې مو واوریدل چې د خوړلو په وخت کې د انسان په خوله کې یو لړ غدې په اتومات ډول فعالیږي، او دا غدې د خوړو د ژوولو په وخت کې خواړه له یو لړ خاصو موادو سره لړي، او دا مواد بیا په معدې کې د خوړو د اسانه هضم په برخه کې مرسته کوي. په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه عمومي د یادونې وړ بولم چې د اووم ټولګي زده کوونکي به د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د حجرې ویش ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د نباتاتو په اړه بشپړ او هر اړخیز درس وړاندې شي، او دا به ولولو چې ولې اکثران نباتات په شین رنګ پوښل شوي. او د درسي ساعت په دوام په نهم ټولګي کې به واورو چې د انسان تنفسي سیستم څنګه کار کوي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويش ته غوښونیسي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
داود نن ورځی درسي ساعت هله د نننۍ درس سره د خوانځي د درسونو په زده کړه کې مرسته وکړي، او هله لرو چې ګرانز د کوونکی د خونکو له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې لیکل شویو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي، او د نننۍ درس د خز د کېدو لپاره په خپلو کې پوښتنې مطرح کړي او ځوابونه ورته پیدا کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
Mata jam dasro labon gabin rakh mata shedin rakh osman gaad mata shedin rakh osman gaad mata jam dasro labon gabin rakh mata shedin rakh osman gaad mata shedin rakh osman gaad
asani ni papani ni papa mama dena badani ni dasa sani re re sa mama mare sare sani bani bani sare sa
mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat
sargabada
samosa par tav da hijran wahaliya samosa par tav da hijran wahaliya mata jam dasro labon gabin rakh mata shedin rakh osman gaad mata shedin rakh osman gaad
sa sa ga ga pa pa da sa sa ni
kabal da go lukat te khaya kabal da go
ټولو ټک دی خای زما یادیږي د پغمان شنو کې باغون زما یادیږي د پغمان شنو کې باغون ماته ماته جان ماته ماته جان ماته ماته جام دسرو لبوان گبن راک ماته شیدن راک عثمان گاور ماته شیدن راک عثمان گاور سا 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 ری 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 سا 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 ری 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 ماما ماما ری 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 ماما ماما پا 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 نی نی سا دکندہار شن ارغنداوار دکندہار شن ارغنداوار